یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د امریکا ولسمشر له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې انتقادونه رد کړي. د اړتیا وړ موادو د بایو د لوړېدو له کبله د تخار د خلکو شکایت.
یو مون غنم سل روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو تل لتر تیل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي.
او د ژمي له راتلو سره د کونړ او نورستان د لوی لارې بد حالت.
سرکونه ډېر خراب شوي دي، سره د هغه نه چې بارانونه هم نه دي شوي، خو بیا هم سرکونه کنډې کبر شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په کووید 19 ناروغۍ د جنوبي افریقا د ولسمشر له اخته کېدو سره کارپوهان د واکسین دریم دوز اړین بولي. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په افغانستان په اړه بحث کوي. په افغانستان کې تازه 12 کسان په کورونا اخته شوي، او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځنۍ لویدیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې به په تیره افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په وړاندې د پرتو خنډونو په اړه خبرې وشي. د بیان له مخې د غونډې ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی هم بلل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران به له هغه سره په یوه غرمنۍ کې په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې او قطر ترمنځ د همکارۍ پر موضوع خبرې وکړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ناوړه وضعیت په اړه خبرې کوي چې پرون د بحران په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یینس لینارچچ د حواله لارې کابل ته د دې ټولنې د نویو بشري مرستو د رسیدو خبر ورکړ. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د روان 2020 کال له پایل راهیسې د ټولنې او د بشري چارو همکارانو یې د 280 ټنو په اندازه خواړه، درمل او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې اړوند تجهیزات افغانستان ته لیږدولي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې دوی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د وروستۍ ټیسټونو نتیجه ښیي چې 12 کسان نوي په دې ویروس اخته شوي او 2 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کورونا وبا د وروستۍ ارقامو په اړه ډیر لږ معلومات ترلاسه کېدل. خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر ورځ په کورونا د مشکوکو کسانو شاوخوا 200 سمپلونه اخیستل کېږي. ښاغلي حجیر د پرونۍ ورځې د ټیسټونو پر نتیجو رڼا واچوله.
تعداد واقعات مثبت کمتر
د مثبت موارد شمیر لګ او د مړینو شمیر تر هغه هم لګ دی. پرون مو له 200 سمپلونو یوازې 12 مثبت پیښې او د مړینو یوازې 2 پیښې درلودې.
خاغلی حجری ویل چې د زمری په سلر وشتمه د طالبانو له واکمنې دوه راهیسې د 55 زرو په شاوخوا کې سمپلونه اخیستل شوي دي چې له هغې ډلې د په وینا د مثبت موارد شمیر 5300 او د مړینو شمیر هم 290 کسانو ته رسیږي. د کاناډا په انټاریو او تورانتو ښارونو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې کلنۍ جشن سږ کال د افغانستان خلکو ته د بسپنې د راټولولو لپاره ځانګړی شوی. سږ شپږم کال دی چې په کاناډا کې د دې ټولنې لخوا دا جشن جوړیږي. په تیرو کلونو کې به په دې ورځ ورزشي لوبې کېدلې، خو په تورانتو او انټاریو کې د افغان ورزشکارانو د ټولنې فني مرستیال سید داود جلالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دا مناسبت د چندې ټولولو ته ځانګړی شوی.
د دې غونډۍ د جوړولو لارې هڅه کوم چې خپلو بېوزلو او فقیرو خلکو ته مرستې ورسوم.
د ښاغلي جلالی په وینا د دې جشن مراسم راتلونکې اونۍ جوړیږي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او منځني لویدیځ کې د سخت توفانونو له امله لکتر لګه څلور نوي کسان مړ شوي، په لسګونو نور لا درک دي او څو خارونه بشپړ ویجاړ شوي دي. په ځپل شوي سیمو کې د ژغورنې ډلو تر پرونه پورې هم په احتمالي ژوندي پاتې شوو پسې لټون ته دوام ورکړ، خو چارواکي تمه نه کوي چې نور کسان به ژوندي وموندل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په کینټاکي کې چې د طوفان ځپلو پنځو ایالتونو په ډله کې تر ټولو زیات ځپل شوی ناورین اعلان کړی دی. دا ایالت د ډسمبر په لسمه شاوخوا د دیرشو طوفانونو یوې څپې ځپلی و چې له امله یې والي اندي بشیر د لکتر لګه اتیا کسانو مړینه تایید کړې ده. د کینټاکي مای فیلډ ښار چې لس زره کسان پکې اوسېدل ډېره برخه یې وقوي طوفان له خاورو سره یو کړې. د شدید طوفان څپې د شمال ختیځ ارکانساس څخه نیولې تر لویدیځ کینټاکي او تینیسی پورې څه باندې 300 کیلومتره اوږده ساحه ډېره ویجاړه کړې. د میزوري او ایلنسوس ایالتونه هم د طوفانونو څپو زیانمن کړي دي. هوا پیژندونکو ویلي چې هغه قوي طوفان چې پر کینټاکي لګېدلی ریکارډ ماتوونکی وو او له 300 کیلومترو زیات واټن یې وهلی دی. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پرون د لندې په 28مه متحده عربی اماراتو ته ورسید. بنت د اسرائیلو د تاریخ لومړنی صدر اعظم دی چې اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت وروسته تر دې ابوظبي ته سفر کوي چې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرائیل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد لخوا هرکلی وویل شو او د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان یې مخې ته ورغلی و. ښاغلی بنت وویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماټیک اړیکو پراختیا غواړي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس پرون د پولند په پلازمینه ورسا کې خپل پولندي سیال ماتیوس موراویس کې سره وکتل. دواړو مشرانو د کډوالو د بحران، د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو د شمیر د زیاتیدو او د نارس ستریم 2 په نوم له روسي څخه اروپا ته د ګازو د نلیک په اړوند مسایلو خبرې وکړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اور د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو په برخه کې د انتقادونو پر وړاندې خپل دفاع وکړه. خغلی بایدن بیګال سی بی ایس خبری شبکې سره په تازه مرکه کې ویل هر څوک دا خبره کوي چې امریکا کولای شوی پرته له دې چې چاته زیان ورسوي له افغانستان ووزي، خو هیڅ چا داسې ونه ویل چې دا کار څنګه ترسره کېدای شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمیر امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې ښایي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د القاعده شبکې په ګډون تروریستي ډلې وده وکړي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې واوري.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سی بی ایس خبری شبکې سره په خپل یو تازه مرکه کې چنګار وکړ چې له افغانستان یې د پوځیانو ایستلو پریکړه سمه وه. بایدن وروسته له هغې په دې اړه ټینګار وکړ چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکو پر هغه له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو نیوکه کړې وه. جو بایدن وویل
افغانستان شاید زن پیل چقدر به افغانستان که دی جگری مخالف هم مش پتی روشلو کلونی که به افغانستان که پا اونهی که 300 میلیون دلار مصرف هول هر چوک وای تاسو کول ایسوی پرتل دی چی چه تا زیان ورسوی خارج سی، خو هیچ چه هم دا سیونه ویل چی دا چنگ تر سر که دا ایسوی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د مرکزی قومندانۍ سینټیکام مسؤول جنرال فرانک مکنزی اندېښنه ښودلې وه چې القاعده شبکې وروسته تر دې په افغانستان کې یو ځل بیا لږ سر راپورته کړی چې امریکایي پوځیان له دغه هېواده وتلي دي. دغه امریکایي پوځي چارواکي اسوشیټډ خبري اژانس سره ویلي وه چې له افغانستان نه د اګست په میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سخته سوې ده چې د القاعده بنسټپاله ډله امریکا د افغانستان دننه وڅاري. جنرال مکنزی وایي داسې ښکاري چې د طالبانو دننه یو شمېر کسان له القاعده سره خواخوږي لري. نوموړي زیاته کړه چې طالبان باید د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې له تړون سره سم د القاعدې شبکې پر ضد لاس په کار سي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال دفاع وکړه او ویل چې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، هغه ژمنه چې له دوی سره یې کړي چې القاعده ته به پناه نه ورکوي. ښاغلی کربی وویل چې دوی په دې اړه روښانه نظر لري او که د داسې کوم څه نښې ولیدل سي چې امریکا او ګډو ته یې متوجه وي، د ګواښ د لمنځه وړلو لپاره به اقدامات وکړي. وړاندې څو ځلې طالب چارواکو او ویاندویانو یې هم په بېلابېلو ناستو کې د امریکا په ګډون ټولو هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به د کوم بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنه کړي. هغه ژمنه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې راغلې ده، امریکا وروسته له هغې له القاعدې شبکې ویره لري او د ځپلو هڅه یې کوي چې دغه شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر پر 11مه پر امریکا هوایي حمله وکړي چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې نن یې قطري چارواکو سره د افغانانو په اړه خبرې کړې دي. د دغه وزارت د ویاند نیت پرایس لخوا یوې لنډې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن نن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ثانی سره خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکایي اتباعو، قانوني دایمي اوسیدونکو او په خطر کې د افغانانو د خوندیتوب ترانزیت په برخه کې د قطر د دوامدار کار ستاینه وکړه. بلینکن او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د وضعیت په اړه وروستي پرمختګونه وڅېړل او د ایران په ګډون یې په نورو دوړخیزو او سیمه ییزو مسایلو هم خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اگست 15مې وروسته پر ټول افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره وخت نا وخت یو شمېر نړیوالو رسنیو هم له القاعدې سره د طالبانو د اړیکو د پیاوړي کېدو او د داعش ډلې د غښتلي کېدو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبور الاینس په خپل وروستي راپور کې وویل چې اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه ډلې حضور لري. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې هیڅ وسلوالې ډلې ته به په افغانستان کې د نفوذ کولو اجازه ورنه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو مرستندویو ټولنو په ملاتړ د ټول هیواد په کچه د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه بیا فعال کړي. د تیر پرزیدلی نظام په واکمنۍ کې په پلازمینه کابل او د کندهار، هرات، پکتیا، بلخ او ننګرهار په ګډون د څو زونونو په کچه پر روغتونونو کې د کووید 19 د علاج لپاره تخصصي خدمات وړاندې کېدل. او د هیواد په کچه د کورونا د علاج 14 روغتونونه او د کورونا د ټیسټ 12 لابراتوارونه فعال وو. د طالبانو حکومت مانی چې د پخواني نظام له پرزیدو سره د دې خدماتو لویه برخه په ټپه درېدلې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د دې روغتونونو د بیا پرانیستو په اړه له نړیوالو مرستندویانو سره خبرې پیل کړې دي.
عملا وزارت صحتامه امارات اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی امارات د عامه روغتیا وزارت عملا له کورنۍ او نړیوالو موسسو سره اوس مهال خبرې کوي چې دا روغتونونه بیا اکمال او فعال کړو. څوک خدای مکړه په افغانستان کې د کورونا څلورمه څپه خپره شي، د یو انساني ناورین مخه ونیولای شو.
د پخوانی دولت په ولسی جرګه کې د روغتیا او سپورت د کمیسیون رئیس یارباز حمیدی چې د روغتیا وزارت سلاکار هم پاتې شوی، ازادۍ رادیو ته ویل چې په دوی روغتونونو کې د کووید 19 د علاج خدمات د روغتیا وزارت رسمي پرسونل نه بلکې غیر حکومتي قراردادي مؤسسو کول او بودیجه د روغتیا نړیوال سازمان ورکوله. خغلی حمیدی وایي چې د غیر حکومتي ټولنې اوس یوه هم په افغانستان کې فعالې نه دي، نو ځکه د په وینا د ټول هیواد په کچه د کورونا د علاج د روغتونونو فعالول د طالبانو تر امکاناتو لوړه ادعا ده.
د هغو مراکزو چې کورونا لپاره خدمات کول د ډیرو طبيبانو، ډاکټرانو، نرسانو ماشونه نه دی ورکل شوی. لبل په لاره تاسو ته بهتره معلومه ده چې کورونا ډیر شدید آراز په هغه ناروغانو کې ورکی چې عمر لوړی او ورسره په څنګ کې نور متممن ناروغي ولري، لکه شکر، لکه فشار، پاغو کې دا مرض ډیر وخامت حالت ته ځي. نو دا بیا تخصصي خدماتو آی سی یو ته ضرورت پیدا کوي چې بدبختانه اوس زموږ هغه متخصصین ډیر زیات یا په کورونا ناستي یا د هیواد بهر تللی دي یا هغوی ته ماشونه نشته په سکتور خصوصي کې کار کوي.
خو د روغتیا وزارت ویان ښاغلی حجیر وایي چې تر دې دمه د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یا یونیسف او د مهاجرت نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په 45 ولایتونو کې به د کورونا د علاج روغتونونه فعالوي او له هغو سره به د ډاکترانو او روغتیا پالانو د معاشونو، واکسین، درملو او طبي تجهیزاتو د چمتو کولو په چاره کې مرسته کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، تر سره اوسه د ازادي رادیو د دې غرمنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شه به پام وکړی د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د شمال ځن کنفوس یالي د بلخ ولایت په کوربتوب تر سره شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخي غړي مجيب قاری زاده نن ازادي رادیو ته وویل د سیالي د سولې او پیوستون په نوم د بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنګان او سرپل ولایتونو د شپېته تن ورزشکاران په ګډون په مزار شریف ښار کې تر سره شوې. د ښاغلي قاری زاده په خبره د سیالي چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي د بلخ ولایت د ورزشکاران په بریا سره تیر ورځ پای ته ورسېدي. د نوموړي د معلوماتو له مخې د دغه سیالیو د ترسره کولو موخه د غوره لوبغاړو پیژندل، ورزش ته د ځوانانو هڅول او د ورزشي فعالیتونو پراخول ښودل شوي دي. په دغه سیالیو کې د سمنګان ولایت ورزشکارانو دوم او د فاریاب ولایت دریم ځایونه خپل کړ. په پکتیا کې د مرکز او څلورو ولسوالیو ترمنځ د یووالي په نوم د پانکریشن سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي یاد سیالۍ چې تیر ورځ پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو له مخې په یاد سیالیو کې 500 ورزشکارانو ګډون کړی و چې د لوبو په پای کې ګډون کوونکو لوبغاړو ته ستاین لیکونه، کپونه او مډالونه هم ورکړل شول. د یاد ریاست د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو موخه د ځوانو ورزشکارانو د استعدادونو لوړول او د یووالي غږ پورته کول و. او استرالیا د انګلستان لوبډلې ته ستره ماته ورکړه او لوبلړۍ په بریا سره پیل کړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا د ټیسټ په دوه ورځنۍ لوبه کې انګلستان ته په لوړ توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د استرالیا په کوربتو په ګابا ښار کې تیر ورځ پای ته ورسېده، د لوبې په پیل کې د انګلستان لوبډلې په چو وګټل او په خپلې توپهنه غوره کړه. انګلستان لوبډله د 500 اورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 140 منډې جوړې کړې چې استرالیا د انګلستان د 140 منډو په ځواب کې د 104.3 اورونو په لوبولو سره ټول وکټې له لاسه ورکړې او 425 منډې جوړې کړې چې په انګلستان لوبډلې 200 منډې واړولې. انګلستان بیا په دومره پاڼې کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو د 103 اورونو په لوبولو سره 409 منډې وکړې او استرالیا ته د 20 منډو هدف کېښود. استرالیا بیا دغه 20 منډو هدف د یو لوبغاړي په سزیدو پوره کړ او انګلستان ته په لومړۍ لوبه کې ستره ماتې ورکړه. یاد سیریز د استرالیا په کوربتوب تر سره کیږي چې راتلونکي لوبه به د روانې میلادي میاشتې په 15 وي.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو او به د ورځې سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د مخکینی صحو په خاطر زه له تاسو بخښنه غواړم قدرمنو اوریدونکو. په هر صورت ورزو نړیوالو مسایلو ته، ایران وایي اروپایي هیوادونه په دې کې پاتې راغلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره یوه ګټوره طرحه وړاندې کړي. د ایران د اټومي موافقې په اړه مذاکرات په ویانا کې پیل شوي او په دې ترڅ کې دواړه لوري هڅه کوي چې د خپلو امتیازونو کچه لوړه وساتي. د ایران د دولتي پرس ټلویزیون د راپور له مخې د تهران لوی مرکچی علي باقری کانی پرون وویل اروپایي لوری مذاکراتو ته د داسې یوه نوښت په راوړلو کې پاتې راغلی چې پر ایران د بندیزونو په مسله کې د دواړو لورو ترمنځ اختلافات له منځه یوسي. د ښاغلي باقری کانی اشاره برتانیا، فرانسې او جرمني ته وه چې د نورو لویو قدرتونو ترڅنګ د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه کوي. پرون له دې مخکې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تروس خبرداری ورکړ چې د تهران لپاره لا هم وروستی چانس شته چې د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي.
This is the last chance for Iran دا د ایران لپاره وروستی چانس دی چې د دې مسلې د حل لپاره یوې جدي حل لارې سره د خبرو میز ته راشي. دا وروستی فرصت دی او دا خورا مهمه ده چې دا کار وکړي. موږ به ایران پرې نه ږدو چې اتمي وسله ترلاسه کړي، نو ډیره مهمه دا دی چې تهران خبرو ته کینی او مذاکراتو ته په جدي سترګه وګوري.
جرمنی د شنبه په ورځ وویل چې د ایران د اټومي موافقه د احیا لپاره وخت په چټکۍ سره له لاسه ځي. د انګلستان په لیورپول ښار کې د اوو لویو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بایربوک وویل ایران دا خبرې په داسې یو دریځ سره پیل کړي دي چې د مذاکراتو جریان یې اوو میاشتو مخکې ته بولی. له شپږو لویو قدرتونو سره د 2015 کال د تړون له مخې چې امریکا په 2018 کال کې ترې ووته، تهران د امریکا او ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړ. په ویانا کې روان مذاکرات له 15 میاشتنی ځنډ او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د توندلاري ابراهیم رئیسی له بریا وروسته پیل شول. ښاغلي رئیسی د شنبې په ورځ وویل چې تهران د ویانا په خبرو کې جدي دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د راپورونو برخې ته یو ځل بیا ورځو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په تخار ولایت کې هم له تیرو څو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي چې ډیری خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې د اوړو، غوړیو، وریجو، لوبیا او د ځینو نورو اړینو خوراکي توکو بیې دومره لوړې شوي چې بې وزلې کورنۍ د اخیستلو وس نه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د یو شمېر تخاریانو په وینا که څه هم د طالبانو په واکمنېدو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی، خو تر څنګ یې اقتصادي او د بیروزګارۍ ستونزې زیاتې شوې دي، ځکه د پخوا په پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او خلک یې له بې شمېره ننګونو سره مخامخ کړي دي. د تالقان ښار اړوند د قلبر سیمې اوسیدونکي 50 کلن جمعه خان په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
یو من غنم 100 روپۍ 200 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 50 روپۍ، 100 روپۍ سوي. سیدا یا تل لتر تل 50 روپۍ 80 روپۍ سوي. میلا چی شو کی؟
او میلا خو کبه سی هغه
ولاد وو کنټرول کی نرخ کی دی دا کارمندان بیرته په جی کی کینه ما شو ته
یی و جواب دې من بدری دراش له اوس بین زرا خو بین زریم زرا خو
د تخار د بهرک ولسوالۍ د غلام رسول پونم یو وسیدونکو وای د هر قلم خوراکي توکو بای له 300 تر 500 افغانۍ لوړ شوی چې وزګار خلک دې پیر توان نه لري.
داسې خلک شته چې د اوس خپل 15 کلن 2 کلن اولادونه یې خرڅ کړل، دوی درګاه د وروره خپل اولادو ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غږ نه اوري وروره، هر سړی مصروف وروره په خپل عیش نوش کې ده. اقتصادي وضعیت وروره ته دو حالاته موږ رسېدلی یو چې د اوس پیلن یو من وړو ته د اوس مجبوره یو. موږ په دغو چور کې دا د موږ روزي چای وړل ته دول دا رقم بې ناتوانه شول.
د تالقان ښار د پروژې سیمې یو اوسیدونکی حبیب رحمان د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو انتقاد کوي او له طالبانو غواړي چې په بازار کې نرخونه کنټرول کړي.
کاروبار من نسبت د حکومت گذشته خیلی خوب بود. روزانه ما
از مش کاروبار شو، هر ورځ می 300 افغانۍ ګټلې او روزګار می پرې چلیدو، خو اوس د ورځې 100 افغانۍ نسم ګټلې. خوراکي توکي هم لوړ سوي دي، اوس د روزګار چلول راته ډیر ګران تمامېږي. موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د خوراکي توکو نرخونه د کنټرول کړي او خلکو ته د کار او مصروفیت پیدا کړي.
د نوموړي ولایت د محمد یوسف امرخیل په نوم د خوراکي توکو عمده پلورونکی وایي چې په هیواد کې د بانکي فعالیتونو درېدل او د بهرنیو اثارو د ارزښت لوړېدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
د خلکو مشکلات لږته زیات ده. وخته به خلکو لوی لوی کورو 1 لیتر به اخیستل، 10 لیتر به اخیستل. اوس هغه خلک 3 لیتر اخلي، 5 لیتر اخلي، 4 لیتر اخلي. خلکو څنګه پیسې نشته، لویه وجه یې ډالر ده. ډالر ګران سوي دي. موږ سهار مال خرڅوو 15 لک 10 لک افغانۍ مال خرڅوو، دا بیرته مازدیګر سه ډالر اخلو. مکمل د موږ ګټه خوړې ده، نور انوده تاواني سوي یاستو.
د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي له طالبانو غواړي له نړیوالو سره خپل سیاسي تعاملات عادي کړي چې دوی په رسمیت وپیژني، تر څو په هیواد کې شته اقتصادي ستونزې هوارې شي او په بازارونو کې به د خوراکي توکو بیې هم راټیټې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم کنډو کپر پروت دی. په دې اړه یو راپور همدا یوه شیبه وروسته تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې یوه یادونه ضروري بولم. هغه دا چې د همدې خپرونې په دوهمه نیمای کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو. دا خبره مې مخکې هم یاده کړه او په دې خپرونه کې نن د افغانۍ د بیې د ټیټېدو په اړه او د دې پرمختګ اثر په افغانستان کې د خوراکي موادو د بیو پر لوړېدو او د ژوند په نورو اړخونو باندې له کارپوهانو سره په دې موضوع بحثونه کوو او څیړو. خوس دا راپور راخلو د کونړ او نورستان ترمنځ سرک لا هم ویجاړ پروت دی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دې سیمې خلک اندېښنه لري چې که د واورو ورښت پیل شي نو دا لاره به بنده شي او د دوی ستونزې به نورې هم زیاتې شي. خو په نورستان کې د طالبانو چارواکي بیا وایي چې د سړک څه برخې یې ترمیم کړي دي او د ژمي لپاره هم پوره چمتووالی لري.
د نورستان مرکز پارون اوسیدونکي وایي د تیر حکومت پر مهال چې د کونړ او پارون ترمنځ د سړک رغولو کومې چارې روانې وي، له تیرو څلورو میاشتو څخه یې کارونه بند شوي او سړک کنډوکپر پاتې دی. د دوی په خبره چې که د واورو پیل کېدو وړاندې دغه کنډوکپر سړک ترمیم نشي نو د لږې واورې ورېدو سره به یې لاره بنده شي او دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د پارون قومي شورا مشر مولوی کریم الله ازادي راډیو ته وویل
تر عموم پارون اخري کلی پوری سړکونه ډیر خراب شوی دي. سره داغه نه شي باران نه هم نه شي، خو بیا هم سړکونه کنډې کبر شوی دي. کم ځای کې چې پلچکونه جوړ شوی دي په هغه ساحو موږ وایي چې دو طرفه ډکون وشي، نه سړک چې چپ روان دی هغه سیده شي، نږدې به هم شي او مریضان یا بل
د پارون اوسیدونکي وایي د طالبانو له راتګ وروسته یې څو ځله دغه ستونزه د یاد ولایت چارواکو سره شریکه کړې ده، خو لا هم نه د سړک جوړونکي شرکت بیرته خپل کار ته راستون شوی او نه هم فوایدامې داسې کوم کار کړی چې ورسره وران ویجاړ سړک ترمیم شي. په نورستان کې طالب چارواکي بې وایي په څو تیرو ورځو کې یې د پارون سړک یو څه برخې او پلچکونه ترمیم کړي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ژمي کې به سړک بندېدو ته پرې نږدي. په یاد ولایت کې د طالبانو لخوا د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورستان مرکز پارون نه تر کونړ پورې غځېدلې سړک کې د ژمي په موسم کې د ترافیکو پر مخ کوم ستونزې او حوادث ایجادېږي، د دې ستونزو د حل او رفع په تړاو لازم چمتووالی لرو. پولیسو ته اطمینان ورکوو د نورستان لویه لار به د ترافیکو په وړاندې څلور ساعت خلاص به وي.
د پارون او اسدآباد ترمنځ سړک چې شاوخوا 100 او 120 کیلومتره اوږدوالی لري، د تیر حکومت پر مهال له پارون څخه د 200 کیلومترو د قیر کولو قرارداد شوی و چې 12 کیلومتره یې قیر کولو ته چمتو و، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره یې چارې بندې شوي چې ورسره جوړ شوی سړک هم کنډوکپر شوی او خلک د قراردادي شرکت بیرته راغوښتل او کارونه پیل کول غواړي.
تاسو لا پیغامونو
طالبان ورونو تاسو افغانستان کو ټول کار فری دی د دیش غم وخره. دومره خبر دغه ده که تاسو د عوام سره خلکو سره صحیح رویه ونه کوي، خپل مرضی کوي، دغه خلک ټول دیش ته اعتبار ورکوي، دغه به تاسو ته ډېره په ضرر تمامه شي. او د خلکو سره ښه رویه وکړي، کوم خلک چې د کارونو نه باسلي دي به بیا ولګوئ. زه دا خبره درته کوم د تاسو دپاره چې تاسو ډېر 100 کاله که بعد نن بیا راغلي یې، او چې داسې نه وي چې درېیمه شپه به بیا په تاسو سه ډنګونه اخیستي وي. دوام چې کومې ژبه تاسو کړي دي بین المللي سره د افغان متحده سره شبو باندې ودرېږئ، که ونه درېږئ دغه به خیر پیغه ژبه به تاسو به بیا هم درېږئ او هلته به بیا تاسې عزت هم نه وي. او داسې کار دی چې دوام دی به دینا چې کوم کمک راځي دغه یغه خلکو ته د خدای ریدي به ور وړي، د خدای رسول ته د وګوري، قرآن ته د وګوري، دا کومکونه نه وړي. هغه خلکو ته دې پرېږدي چې کوم کونډې دي، یتیمان دي، یغه ته د کومکونه ورکړي. د خدای په لار لاړ شئ، صحیح حقیقت خلکو ته د کومکونه ورسوئ، ډېر په عذاب دي خلک. وسلام.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې استادلایم
دا غزنواز غړو مقامات ته ورسوي د عظمت د زریات اداره چې ده ډېره پاشه د اداره ده دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دوی علاقې نه ورجوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کښې دي او نه د اډا رانقل کوي نه د هغه میله یا ګنج رانقل کوي نه د مشرو اډا رانقل کوي مسلمانان یې سبا کړه خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د راپورونو برخه همدومره وه په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي خو دا وخت د ماسپښین 12 بجې او 1:30 دقیقې دي د خبرونو